د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې د 2015 کال یو تازه راپور ښیي چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخامخ دی. امنیتي وضعیت خراب دی او د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت پراخ شوی دی. د دې راپور له مخې چې پرون خپور شو، شاوخوا 22.9 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دې هیواد نیمایي نفوس جوړوي. خو د طالبانو بندیزونه په ځانګړي ډول د ښځینه مرسته کوونکو پر کار محدودیت د مرستو د ویش بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی. راپور ښیي چې د 2024 کال د اګست او اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې د طالبانو پر ضد یو اتیا وسلوال بریدونه شوي چې تر دې د مخکینیو دریو میاشتو پرتله زیاتوالی ښیي. د برتانیا د پارلمان راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې فعالیتونه پراخ شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته چې وایي مسکو له افغانستان څخه پر راولاړیدونکو ګواښونو څار کوي غبرګون ښودلی او ټینګار یې کړی چې له افغانستان څخه هیڅ خطر متوجه نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون په یوه لیکلي پیغام کې رسنیو ته ویلي د افغانستان جغرافیه د دوی د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده او له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې ښاغلي پوتین د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په مسکو کې د دوه اړخیزو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې روسیه به د افغانستان له لوري د احتمالي تهدیدونو په پام کې نیولو سره د مرکزي آسیا د سولې او امنیت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. د پاکستان صدراعظم د هیواد له سیاسي مشرانو غواړي چې د پوره ځواک په کارولو سره د وسلوالو ډلو د ځپلو په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي. بلوڅ بیلتون پالو تیرونی د یو اورګاډي سلګونه سپرلی یرغمل کړي او د چارواکو په وینا شپږویشت یرغملې ووژل. وروسته بیا د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې درې دېرش تنه برید کوونکي هم ووژل شول. صدراعظم شهباز شریف پرون وویل چې د لدې حملې وروسته د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې غونډه راوبلله چې د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر هم ګډون پکې کړی و. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې له وسلوالو سره د مقابلې لپاره د حکومت د پوره قوت د کارولو او د ستراتیژیک او متحد سیاسي اقدام پر اړتیا ټینګار وشو او په وینا یې ګډونوالو د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ملي اجماع غوښتنه وکړه. خغلی شریف وویل چې غونډې په یو اواز د بلوچستان پیښه غندله، خو زیاته کړه چې دای له دې کبله خوشینای دی چې د پخوانی صدراعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند دا غونډه تحریم کړه. خغلی شریف که څه هم د کومې ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړ، خو په پاکستان کې د ډیری وروستیو حملو پړه د بلوچستانو د ازادي بخونکي پوز په نوم وسلوالې ډلې او د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي منلې ده. د ازادي اروپا، ازادي رادیو، د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې او د دې ادارې د دوو چارواکو کیری لیک او ویکتور مورالیس پر ضد محکمې ته شکایت کړی څو د دې رادیو د فدرال تخصیص د بندولو د هڅې مخه ونیسي. ښاغلی مورالیس د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د ادارې سرپرست اجرایه رئیس او میرمن لیک جکپوړې سلاکاره ده. په داوا کې استدلال شوی چې د ازادي اروپا ازادي رادیو ته د هغه تخصیص مخنیوي چې د امریکا کانګرس تصویب کړی له فدرال قوانینو او اساسي قانون سره په ټکر کې دی، ځکه چې دا قوانین د فدرالي ادارو د لګښتونو په مسله کې کانګرس ته ځانګړی صلاحیت ورکوي. ازادي رادیو چې مرکز د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې دی، خپل دا شکایت د واشنگتن ډي سي محکمې ته وړاندې کړی دی. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس په یو بیان کې ویلي دي دای باور لري چې دا د وګټي او زیاتوي چې د دې رادیو د بندیدو لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د مستبدو مشرانو خوشحالي له وخت مخکې ده. پرون له دې مخکې د اروپای ټولنې سیاستوال وویل چې دوی به د ازادي رادیو د احتمالي مالی ملاتړ په اړه هڅو ته دوام ورکړي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په غزه کې د اسرایلی پوځ د حملو له کبله د اوربان پایته رسیدل د ډېرې اندېښنې وړ دي. انالینا بایربوک د اوربان د دوهم پړاو د خبرو او د لا ډېرو برمتو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې میرمن بایربوک پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د کمپونو د خیمو سوځول ډېر بګنوونکي دي. هغې ټینګار وکړ چې نړیوال قوانین په تېره د متناسب ځواب اصل حتی د ځان د دفاع په حالت کې هم تطبیقېږي. ایر بوک له امریکا غوښتنه وکړه چې د خپل سیمه ایز نفوذ څخه کار واخلي او د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا د دوشنبه په ورځ د اسرایلو د هوایي حملو په پایله کې د غزې په تړانګه کې له 400 ډېر کسان ووژل شول. تر اوسه خپلواکو سرچینو دا شمیر نه دی تایید کړی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت د ختمېدو په حال کې دی. دا کډوال اندېښمن دي او وایي په دې کمه موده کې نشي کولای چې له دې هېواده ووځي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د تورخم لاره تړلې ده او دوی نشي کولای په دې کمه موده کې خپل کاروبارونه راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. اجمل اند د موضوع نور تفصیل اوروي.
د مارچ یو دیرشما هغه نیټه چې د پاکستان حکومت په دې هواد کې د میشتو آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو ته د وطن لپاره ټاکلې یوازې څو پښمار ورځې پاتې دي چې دا نیټه راورسیږي. په پاکستان کې میشت آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوال وایي دا ستونزمنه ده چې په دې کم موده کې بیرته افغانستان ته ستانه شي. محمد شاکر په پیښور کې زیږیدل او همدلته یې زده کړې کړي. دی وایي د روژې میاشت سربیره د تورخم دروازه تړلې ده او دوی نشي کولای په دې کم وخت کې خپل کورنۍ سره له پیښور ووسی. هغه ازادي راډیو ته وویل
تاسو د اوسېدو د پاره دلته اخیری تاریخ یو دیرشم د مارچ راکول شوی دی چې دا ډیره کمه موده ده، ځکه په دومره کمه موده کې دلته زمونږ کاروبارونه دي، زمونږ کورونه دي، دا راټولول دا به یو ناممکن کار وي، ځکه د یوې خوانه مبارکه روژه ده، د بلی خوان هلته د تورخم لاره بنده ده، مشکلات ډیر زیات دي. مونږ اوس هم په تمه یو او د حکومت نه خیله کوو چې په خپله دغه فیصله باندې بیا د سور د سره غور وکړي.
بلخوا د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د پاکستان دا پریکړه چې د مارچ تر یو دیرشمې دی د آی سی سی کارت لرونکو افغانان له دې هېواده ووزي د تطبیق وړ نه ده. د دې شورا مشر بریالي میاخیل غونډې ته وویل افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر دی تر یو کال وزنډول شي او په دې موده کې د پاکستان او افغانستان حکومتونه په ملګرو ملتونو کې د کډوالو د عالی کمشنرۍ په مرسته او د افغان کډوالو له استازو سره په سلام مشورې یو عملی تګلاره جوړ کړي. په دې غونډه کې د پاکستان له حکومته غوښتل شوی چې افغانستان ته د افغانانو د جبري ستنولو پر پریکړې دی له سره غور وکړي. د پاکستان د حکومت دې پریکړې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اندېښنو سربیره په پښتونخوا کې یو شمیر سیاستوال غوسه کړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور وړ مورس په پیښور کې وی خبري غونډه ته په وینا کې ویلي د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د مرکزی حکومت پالیسی نیمګړی او د بشري حقوقو ضد ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال کابو 800 هغه افغان کډوال چې د آی سی سی کارتونه لري میشته. د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې میشته افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. په دې موده کې په زرهاو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې چې د محل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. پر دې سربیره په تیرو څو اونیو کې د پاکستان یو شمیر ښارونو په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغان کډوالو پرله پسې نیول پیل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ د نوروز رلنان نږدې کېدو سره ډیری افغانان وایي چې د دې لرغونی جشن د منځنې پخوانی شوق او ولولې نه دی ورپاتې. دوی وایي هغه ځانګړي دودونه اوس نه ترسره کیږي چې دوی به میلو ته تلل، هفت میوه او نور ځانګړي خواړه به یې جوړول. کوم کسانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي وویل علتونه یې دا دي چې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او سکال روژه او نوروز امهال راغلي او بلخوا د طالبانو حکومت هم پر دوی محدودیتونه لګولي دي.
محمد طاهر د کابل ښار اوسیدونکی دی.
د یو اقتصادي ستونزې او د طالبانو حکومت محدودیتونه لامل شوی چې سږ کال د نوې کال او د نوروز دودیزې میلې لپاره تیاری ونه نیسي. هغه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په خوا کله چې د نوروز په جشن کوم بندیز نه و، خلکو په ډېر شور او شوق ورته تیاری نیولو.
تصمیم به نیول چې کوم چیرته لاشو، چا به نوې جامې کول او چا به دغه ډېر نوې میوه، هغه به ځان ته جوړوله. خو هر څوک نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي یو شی به ځان ته کول او خلکو ته به تبریکي ورکول. اما اوس چې دا شرایط راغلی ریښي سخت شوی دی او همدا علت یې ظروف د اقتصاد ده او بل نو امارت اسلامي هم د شدت لحاظ دغه مسایل دغه میډیا او دغه پذیرایګانې او دغه بعضې مسایل چې دغه یې بنده کړی.
خربل اوسیدونکو مرسل بیا وای د طالبانو حکومت لخوا پرخزو لګول شو یو بندیزونو د نوی کال منځلو ته شوق او لیوالتیا کم کړی ده.
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خپشان زرګړی تیاری ونه کړ. لکه چې حکومت بدل شوې خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیسته.
نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو د نوي کال لپاره ځانګړي تیاری نیولې. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حمیدالله اختری چې په ګردیز کې د وچې میوې دوکان لري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلود چې په خوا به دوی اف میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې اف میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ اف میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
تر محدودیتونه او اقتصادي ستونزو سربیره خلک وایي چې سږ کال د نوروز او روژې میاشتې یو ځای راتک هم لامل شوی چې د پخوا په شان د جشن ته تیاری ونه نیسي او پر ځای یې اختر ته تیاری وکړي. د یادونه وړ ده چې مخکې به افغانانو د ځانګړو مراسمو په جوړولو او تیاریو سره د نوي لمریز کال پیل او د نوروز دودیزه میله لمانځله. دوی به د هفت میوې تر څنګ سمنک او نور ځانګړي خواړه جوړول. دغه شان د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته به تلل ترڅو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په روزه کې د جنډې پورته کولو مراسم له نږدې وګوري. نورو میله ځایونو ته به هم تلل. مخکې د طالبانو حکومت ځینو چارواکو ویلي وو چې د نوروز په ورځ تفریح سیمو ته د خلکو د تګ مخه نه ده نیولې او له لمانځونکو سره کار نه لري. خو ځینو نورو طالب چارواکو بیا له نوروز سره خپل مخالفت څرګند کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروگرام پیلېږي چې احمد شبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره د خبرو پر مهال منلې ده چې د اوکراین د انرژي په سکتور او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه به د دیرشو ورځو لپاره دروي. د بشپړ اوربند ته د رسیدو لپاره لومړنی ګام ګڼل کیږي. دا لومړی ځل دی چې روسیه پر اوکراین له پراخ یرغل راهیسې خپل قابل لوریتا امتیاز ورکوي. د موضوع نور تفصیل د اجمل اند پر راپور کې واوري.
د دې ټلیفوني خبرو پر مهال پوتین د بشپړ اوربن لپاره یو شپیر شرطونه وړاندې کړل چې پکې اوکراین ته د نظامی مرستو او استخباراتي معلوماتو بندیدل شامل و. هغه شرایط چې کیف به یې تقریبا حتما رد کړي. تیرونه اوکراین د ټرمپ د سمدستي اوربن وړاندیز په دې شرط چې روسیه هم ورته شرایطو ته غاړه کیږدي ومنه. دواړو ولسمشانو وویل چې د دوی د هیوادونو ډیپلوماټان به د بشپړ اوربن لپاره خبرو ته دوام ورکړي. یوه پروسه چې ښایي میاشتې وخت ونیسي. په عین حال کې به روسیه پر اوکراین د مځکې او هوا له لارې خپل یرغل ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ او کرملین دواړو د مارچ پر 13 د دغو ټلیفوني خبرو په اړه چې له 90 دقیقو ډیر دوام یې وکړ بیانونه خپاره کړي. دواړو ویلي چې امریکا او روسیه شمن دي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو اوږدمهاله هوکړه رامنځته کړي. کرملین د امریکا او روسیه د ولسمشانو د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل چې پوتین د جګړې د کرښې د تماس په ټولو نقطو کې د احتمالي اوربند څارنې، د اوکراینی پوځ د بسیج د پای ته رسیدو او کیف ته د لویدیز د نظامی مرستو د بندیدو په ګډون یو شمیر موضوعات مطرح کړل. کرملن ویلی دا ټینګار وشو چې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي او پکې سیاسي او ډیپلوماټیک حل لارو ته رسیدو اساسي شرط باید اوکراین ته د بهرنۍ نظامی مرستو او استخباراتي معلوماتو بشپړ بندیدل وي. کرملن همداراز ویلی چې د سولې خبرې باید د بحران د ریښو د له منځه وړلو مطلق ضرورت او د امنیت په برخه کې د روسیې قانوني ګټې په پام کې ونیسي. دا اشاره ناتو کې د اوکراین احتمالي غړیتوب او نور هغه موضوعاتو ته دا چې مسکو یې پر اوکراین د خپل يرغل د توجیه لپاره کاری. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی داسې مهال چې پر یو کاري سفر فنلند ته تللی، له هغه ځایه خبریالانو ته وویل چې د پوتین غوښتنې دا ښیي چې هغه پر اوربن نه بلکې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر کمزوري کولو تمرکز لري. زیلنسکی وویل کله چې پوتین د پوځ د بسیج د پای ته رسېدو خبره کوي، دا د بشري دریز له مخې نه بلکې زموږ د پوځ د کمزوري کولو د هڅې په توګه مطرح کوي. همداراز د نظامي مرستو او استخباراتي معلوماتو د بندېدو غوښتنه یې هم د همدې هدف لپاره ده. زیلنسکی زیاته کړه یو څه چې پوتین پرې خبرې نه کوي هغه له قید او شرط پرته اوربند پرته له دې چې بېلابېلې نورې مسلې ورسره وتړل شي. کارپوهان زیاتره تمه لري چې پوتین به بشپړ اوربند رد کړي، ځکه هغه باور لري چې جګړه یې ګټلې او وخت یې په ګټه دی. که څه هم روسیا په ختیځ اوکراین کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکوي، خو لا هم نشي کولای څلور هغه سیمې چې په 2022 کال کې د الحاق ادعا کړې وه بشپړ کنټرول کړي. دا سیمې دونیتسک، لوهانسک، ژاپوریژیا او خیرسون دي. په اوسني وخت کې اوربن خای روسیه د دې هدف له بشپړولو محروم کړي. زیلنسکی څو ځلې ټینګار کړی چې کیف په یوازې د سولې هغه هوکړه ومني چې د لویدیځ متحدینو لخوا د اوکراین د امنیت ضمانت پکې شامل وي، چې پکې د ناټو د احتمالي غړیتوب مسله هم راځي. هغه د فبروري په میاشت کې ویل، ما په ناټو کې د اوکراین په غړیتوب ټینګار کړی، خو تاسو پوهیږئ چې ځوابونه یې څه دي. د نوموړي اشاره دې ته وه چې د ناټو په پوځي تړون کې د اوکراین د غړیتوب په لاره کې هم ډیر خندونه موجود دي. د مارچ په 14 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سی بی اس لا ټلویزیونی شبکې سره یو مرکه کې ویل چې د سولې یوې نهایي هوکړې ته رسیدل به د روسیې او اوکراین دواړو لخوا سخت کار او تیرې د نو غواړي. روبیو زیاته کړه تر هغه چې د جګړې دواړه خواوې پر یو بل ډزې کوي، د دې خبرو اترو پیلول به سخت وي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم د دې اونې په خبرونه کې نشته ټول مطالب د شعر مربوط دي، ځکه چې د شعر نړیواله ورځ د جمعې پورسته. شعر څه دی؟ د ځینو نړیوالو ناقدانو په وینا به واوري پدې اړه چې شعر ژباړل کېدای شي کنه، د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر میخسته.
که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي، نو هغه ژباړل کېدای شي.
شاعر شفیقه خپلواک وایي،
په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کوي، د اکل تر یو وو کلونو پورې انسان د دوامدار وي.
د حمیم جلالزی نظر در سره شریکو.
په شعر کې تغیر راځي، د وخت په تیریدو سره په تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغیر کوي.
دا به هم واوري.
زما لهیلو نه حساب اخلي لګیا دي سړی، لما قلم لما کتاب اخلي لګیا دي سړی.
د مارچ یو وشتمه چډیر کله د نوروز د لومړۍ ورځې سره برابرې شي، په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي، او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس کولو ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. رابندرانات ټاګور، د نوبل د جایزې ګټونکی هندی شاعر، وایي شعر د زړه درد دی چې د ښکلا په ژبه بیانېږي. د ښکلا ژبه ډېره ښکاره نه وي. د همدې لپاره سټیفان مالارمې، فرانسوي شاعر، وایي شعر باید اشاره وکړي، ښکاره خبره ونه کړي، او شعر باید د تصویر نړۍ ته لار هواره کړي. همدا شعری ژبه کله د شاتو په څیر خوږه سي، کله د درملو په رنګ ترخه شي چې ناروغ ورسره هوسه شي. مثلا کژمه وی ونی وی څوک نی وی او ته आवाज یې د لغړو ونو ل شخص سره شخیشه د باد شپیل کی ته غوښتي د واورو ل نڅا سره سترګي غړوي او داسې احساس کوي چې آغاز انجام تر رسیدلې دی دغه تصویرونه کله یو پلو خوښه دي چې له طبیعت سره غاړه غړي بل پلو ترخه دي چې د پای شیبه راخلی دي همدغه شیبه امریکایي شاعر رابرت فراست په واورین ماشام کې له څنګه سره شعر کې را سره شریکوي د دې شعر ژباړه دا څنګهل د چا د فکر کوم په هیشم کلی کې کور دی ما نویني چې دلته درې دلایم ګور ما څنګه لته واو رتري سچي شي سما وړوکي آسبه نه آشنا فکر کوي چې ولاریم داسې ځای کور د کلی نشته یو لور ته څنګهل دی بلې خواته یخ وهلې ډنډ دی د ټول کال تیار ما شام دی آس می سر چنډي ګړنجونه د قیزی را ګړنجوي لکه دای چې ما پښتي تیر وطن در نشوي یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره په مخه ده تور دی دا ځنګل شور دی زړه دی ورته کیږي خوشمنه می د کړی چ عمل به پری کوم تر خوب مخکبه وجدی لاری و هم تر خوب مخکبه وجدی لاری و هم دلته په شیر کې د ځنګل سیستم له ځنګل سره ارتباط لري واور حسک او مزک سره وسلوي اوس لقیزی سره تړلې دی شاعر له معشوقې سره چې غالبا په کلی کې ده خدا ټولې اړیکې تر خوب مخکې باید راوس پړل شي څنګه فراست مو فکر ته اړ باسي په واورو کې پټ ځنګل د وی غلي او زړه راښکون کې صحنې سیمبول دی چې راوي مو ورته راکاږي او انسان هڅوي چې د ژوند له غوښتنو لاس په سر شي دا اوس عمل او عکس العمل د شعر د تفسیر لپاره مهم دی اوس ګړنجونه ګړنجوي چې شاید د مسولیت احساس وي یا د بهرنۍ نړۍ سیمبول وي د شعر په اخر کې تکرار تر خوب مخکې به وشتې لاري و هم تر خوب مخکې به وشتې لاري و هم یو ډول ژمنه ده چې د شعر کراکټر ته د هغه مسولیتونه ورپزړه کوي په دې شعر کې د فراست د ډیرو نورو شعرونو په څیر یو ډرامه ده ش ډرامه چې لیکوال د خپلو کراکټرونو شاوبت نه وایي راشکاره کوي په اورین ما شام کې له ځنګل سره شیر کې د ژوند پاړه د فراست مشهور خبره ځای شوې ده د وی څه چې مو د ژوند په باب زده کړی دي په دوو لفظونو کې خلاصه کولای شم ژوند درومي فراست په 1913 کال کې ومر د وی چې شیر نشبړل کیږي که د جنو نورو شاعرانو په برخه کې دا خبره سمونوي د فراست په شیرونو صدق کوي ځکه چې د شیر د ښکلا پټ پیټ هي ژباړه نشلیشته ولې د ژباړې پاړه مې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو د ډاکټر جنید شریف نظر پښتلې چې شیر ژباړل کېدای شي کنه
هم کېدای شي هم نشي کېدای دا په دې اړه لري چې شیر څنګه شیر ده که شیر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده
فکر کوم تاسو ډیره مهمه موضوع ته اشاره وکړه د مضمون او تصویر قوت ده د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکل نه ده په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شي وي بلې ژبې ته انتقال سخت ده
زه فکر کوم چې د شعر په جوړښت کې غږ आवाज ډیر نقش لري او تصویرونه ډیر نقش لري نو مضمون کلا ډیر نقش لري کلا لږ نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته خو صحیح ده اوس چې فکر کوم حالتم هم دا خبره صدق کوي. ځینې ترجمانان د یو کلتور لپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي، هغه زما په نظر هیڅ عملی نه دی.
د شعر په ترجمه کې لکه څنګه چې ناخدان وایي د په هر ترجمه کې باید ژباړون کې صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو څه صدا ده چې فرضاً په یو ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دی، په بل ژبه کې بل ډول دی. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړي وړ وي، آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم، خپل وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو یو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور، یو نوع آگاهی د وزن باید پکې اوسي. نو هغه
دا هم مهم شی دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې دا پدې په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي د څنګه نه باسم. لکه اوس د جمال جلال الدین رومی د بلخی شعرونه چې ترجمه شوی دی دلته، یو ډیر ښه ترجمانې ښه ژباړون کې زغه د دلته زمونږ سره نږدې جورجا کې دی، هغه بیخي وزن پریښی دی، رقم پریښی دی، فقط تصویرونه یې ساتلی دي او روحیه یې ساتلې ده. هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلی دي، او ځینې تصویرونه یې ساتلی دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا. خو وزن او کلمات هغه ډیر بدل شوي دي، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
تاسو کلمات یاد کړل، کلمات هم خصوصا د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته، فرزن د فارسی، پښتو، اردو، عربي چې رسم الخط سره یو دی او د وی جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا لکه له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلمات سره څه کوي؟
او خو هغه نو زه فکر کوم چې ځان باید دغه د نوای شاعر چې دی د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتو نه روحیت واخی. څه خبرم چې دا به ور را سره ومني کنه، او ما خپل د بیدل او د مولانا ځینې شعرونه چې په انګلیسي اړولي دي، هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی، غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ځکه
نو اوبه شي. یعنی ځینې بیتونه مې ایسته کړي دي، ترې ایستلیم دي.
او ډېر بیتونه مې ایستل دي او نور بیتونه مې د بل ځای هیڅ د بیت دغه هماغه د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي، بندونه مې جوړ کړي دي د بیتونو په ځای.
او بخښي، دلته په غزل کې ممکنه ده ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي، له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زه باید زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کوم، نو هغه زه اول ګورم چې زه دا کار کولی شم که نه. نو که پوښم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي، یو غزل نه وي، ماسه یو نوی شعر وي.
البته په غزل کې زما مطلب دا ځینې مسلسلي غزل شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی، نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي؟
په غزل کې مونږ د شاعر د قافیه دغه دی تابع دی، قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي. نو هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته، نو هغه څو بیت ته اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي، نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي، حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه په سړی ولې ترجمه کړي؟
او دا 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 خبره ده. اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څنګه تاسو موافق یاست کنه چې غورځیدل یا دی به برخه کمیدل ممکن مشکلات را منځته کی د ترجمه په؟
او او خو نه هغه خو د د د د د یو مضمون نیمایي واخلې بل برخه پرې دی هغه مستمه نه ده.
او استاد جنید فکر نه کوي چې په دې حساب د څنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه اغه دا مضمون او تصویر موضوع ته کراشو، د رباعی ترجمه ممکن آسانه وي څنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د رباعیاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څنګه؟
په انګلیسي کې خود اغه مشهور ترجمه چې دا اغه خود فیتزجرالد ده چې ما لسته دا یعنی ختم چې ډېر اثر دی، خو سره له دې روحیه بدل روحیه یشته روحیه شته، خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به څنګه وي، خو په دې انګلیسي ترجمه کې د مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته، د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی، یو اپیقور د وخت شراب وڅکو غم غم مخره دا خوشته پش خیام کی خود خیام اغا ایتیزم ماتریالیزم بیا ورک شوی دی، ورک خونه دی، خو په ترجمه کې ضعیفه شوی دی.
له استاد جنید شریف څخه مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
امریکایي شاعر ټي اس الیوټ وای شیر هغه څوی چې واز احساسې دای شي تشریح کېدای نشي. د شیر نړیواله ورځ د چمی پورسته، او دا ورځ یوازې د شیر لپاره نه ده، د شاعر لپاره هم ده. د شاعر په اړه عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیستا شیر تر سیاست مهم ښکاری. دی وای که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کې شي، په تاریخي پیښه بدلی شي، خو شیر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼاوي چلی شي. د پویو مرکه کې په دی اړه د روسي د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی، یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شیر برخه ګرځي. مثلا موږ افغانان وایو د خوشحال بابا په زمانه کې یا د رحمان بابا په وخت کې به داس کېدل. دا غو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغه یو برخه کیشي، ادونیس درې شرط شته: چې خپل شبه ولري، یعنی خپل شخ ولري، د نورو پرپل نه وټللی. دوم دا وایي چې د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم، شعر نوی لاري ولري، نوی کڑکی پرانیسی چې لوستون کې تا سوالونه پیدا کړي او فکرونه ورسره وغوړي شي. د شاعر حمیم جلالزی یو غزل لرو، خو مخکې تر دې چې دا غزل له دوی څخه واورو، دا به ترې واورو چې د دوی په شاعری کې څه بدلون راغلی دی.
په شعر کې خو ته به خبره ده تغیر راځي، د وخت په تیریدو سره په تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغیر کوي، نو په هر لحاظ باندې هم د معنا په لحاظ په کې تغیر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغیر پکې راځي. ما خپل شعر زه خپل تغیر باندې پوهیږم، او لوی تغیر پکې دا ده چې لومړی وختونو کې مې عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخ مقصد دا ده چې هغه تجربه چې مثلا ډېرې عامې دي، غوی باندې به متمرکز وو. خو وروسته وروسته خای شرایط تو به هم تغییر کړی او ایما ځان تجربه به هم تغییر کړی او یا به می دا وس مندلوی شي خپل دا تجربه شیر کما. نو په دې لحاظ باندې شیر اوس اماغه له عمومي حالت راو ډیر شخصي تجربه تراغی او ام دوس چې زی لیکم کوشش می داوی بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپل هغه تجربه سیا په شرکت دلو باندې ارزی او یادې شرکولو لپاره ورته الفاظ پیدا کیږي او شرکت دل ممکن وي هغه راوخلم شعر کما او یعنی په ټوله کې لغه په خوانی عمومي حالات څخه اوس ټول لا چپریال یو نور تجربه هرڅه خاصه وی دي او زه فکر کوم همدغه تغییر ده او ما خپل همدغه تغییر مثبت کاریږي نو دا تغییر راغلی دی کی
لهمیم جلال جی څخه مننه وسم یو بل مننه چې خپل یو غزل په خپل شخ لا سجرړو یاد به مجلې سره شریکوي
چې د خپل زړه لدرزیدو سره حساب وکړم په د ساعت عقربې په استراب وکړم کتره نشه نو معنا چې ځان ورو غورځوم چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب وکړم عشق موده وشو چې پانه می څوک نه اړوي عشق موده وشو چې پانه می څوک نه اړوي د بے سواد سړی کور کې پروت کتاب وکړم زدا منم چې ریاضی کې استعداد نه لرم زدا منم چې ریاضی کې استعداد نه لرم ته چرته سوال د امتحان یې چې جواب وکړم چشوی مسکی راته د ټولي دروازې بند کړې چشوی مسکی راته د ټولي دروازې بند کړې د زندانې وندې احساس کوم خراب وکړم ته می همیمه ژوندګي کې به دلیل اوسه تمه همیمه زندگی کې به دلیل اوسه لار خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب وکړم
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري زمزمه غزل هغه شاعر ده چې د تپ د روسي کال محصول و او په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لبندي دوسرې تعلیم پني مکی پاتې دی خدا وای چې د زړه غم په شعر سپکوم اکرام الله اکرام راپور لري راپور د زمزمه غزل په سرګندونو پیل شي چې د شعر په شوب څوي
زمو هدف دا ده چې د غوي احساسات دا غوی چپ شوی غاک په ټولنه کې خبر کما تر نورو یو ورسو
شاعره او لیکواله زمزمہ غزل ده هغه چې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان جنو پر زده کړو د محدودیت لپاره ګڼ شیرونه او مقالې لیکلي زمزمہ وای په دې ډول غواړي د خپل افغان جنو غږ اوچت او پیاوړی وساتي
په شعر کې تنچنو د زده کړو حق غوښتل په ټولنه باندې اغیز کولای شي تاثیر درلودلی شي موږ کولای شو سفت خلکو هغه احساسات راوپارو هغوی ویښ وساتو د خپلو خویندو غږ اوچت وساتو
زمزمہ غزل چې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې ژوند کوي خپل هم د دې محدودیتونو یو قرباني ده هغه چې د تپ پهنځي د ورستی کال محصول و وایي هیلې درلوده چې یو ورځ په سپینه چپنه کې د خپل رنزور وطن او خلکو ټپونه مرهم او پټی کړي خو په خبره یې اوس خپل په یو زخم او خپل په یو درد بدله شوې ده چې وازی شعر یې آرامولای شي
زما لهلو نه حساب اخلي لګیا دي سړي لما قلم لما کتاب اخلي لګیا دي سړي ز یاد کوریم یاد کوریم یا پاقل کما ز یاد کوریم یاد کوریم یا پاقل کما ما ته کفن ما ته حجاب اخلي لګیا دي سړي
د د زمزمي په خبره افغان جونی او میرمنې د هغې شیرونه ډیر خوښوي او خپروي چې تر ډیرو ډیرو او تر لری لری ورسیږي.
زما شاعری میرمنو جنکو ډیره خوښه کړې ده، زه یې په دې برخه کې ډیر ستایلې یم، تشویق کړې یم، مننه یې کړې ده، ځکه چې ما د دوی احساسات په شعر کې راوړي دي، تر نورو مې رسولي دي. ډیری جنکو دغه شعرونه ډیپلوما کړې دي، ټولنیز رسنیو کې خپاره کړې دي او خپل احساسات یې پکې څرګند کړې دي.
د یادونې ده چې یوازې زمزمه د افغان جنو د درد غزل نه ده، بلکې یو شمېر نور جنو او هم نارینه شاعرانو هڅه کړې چې د شعر په ژبه دوی ته حق غوښتنه او عدالت غوښتنه وکړي. د طالبانو حکومت په تیرو له درې نیمو کلونو زیاته واکمنۍ کې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي او په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه له پراخ غبرګونونو سره سره لا هم دوی وایي د راتلونکي په لورې د هیلو لارې تیار دي.
د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، ځان ته په دې باندې سوا بخلی لګیا دي سړی. زما زرغونه توره سره لوپټه سپک شو لاس، زما لزلفونه ګلاب اخلي لګیا دي سړی. د خار قاضی د زمزمی خلاف فتوا ورکړي، د خار قاضی د زمزمی خلاف فتوا ورکړي، د سندرمارو نه روبا بخلی لګیا دي سړی.
د یو شمیر شاعرانو پر شعر بیا بندیزونو منفی اغیزې کړي دي، داسې چې د پخوا په څیر ډیره شاعري نه کوي. لدې ډلې یو هم منلې شاعره شفیقه خپلواک ده، هغه شاعره چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده. خدا وایي چې اوس حالاتو باندې منفی اغیز شیندلې.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کومه شوې
ده. علت یې څه ده؟ ولې څه فکر کوې چې ولې کومه شوې؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه ده چې زه باید یو خودسی یوازې شعر نه، کله چې ما پونتون ته ځینې مقالې به چې راکړې وې لیکو ریسرچ به وکړه، ما به د دې لپاره به مطالعه لکه دغه لپاره مجبور انسان مختلف ځایونه ولولې، ریسورسز ولولې، ته بیا دغه نور څه شعرونه جوړ کړم د ریسرچ په حساب. ما به چې کله دا لوستله، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلی وای، د څېړنې په خپل ذهن کې بشپړ شوی وای، بیا ما کولای شو چې هغه په کمپیوټر کې وړي کومه لکه بشپړې تستر د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته هیڅ نه څه دی، زه باید یو څه یو څه احساس کوم. دا احساس ما ته ما په لاشور کې، ما په ذهن کې، ما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شوم چې دا څه شی دی، دا یې د کاغذ پر مخ راوړم. د تیر کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمیم جوړوي، د کې نه پوهېږم صادقانه خبره دا ده چې زه نشم کولای هغه درد چې په دې تیر کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شوه، زه له هغه سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک له خپل احساسه تښتي څنګه شعر کې؟
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډېر احساس کړي، هغومره ډېر د دې ضرورت پیدا کړي چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریکي. په دې حساب خو بیا په کار سره تاسو ډیره شاعري
وکړئ. نه یم چې احساس ته پرېږدم، نه پېږم څه ډول ده، مګر یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تیروي او نه پرېږدي چې احساس کوي، ځکه چې کله احساس کوي فکر کوي حقیقي،
یعنی د مایوسی احساس سره کوي.
یوازې مایوسی نه ده، درد پیدا معنا پیدا کوي، کنه نه کوي چې څنګه چې انسان خوږیږي او باید یو دلیل ولري. دا درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېری دي، او پوښتنې دومره پازابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي، په هر څه شک منه کېږي د ځان په شمول.
او بخښه فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر باید د سیاست په آینه کې ونه کتل شي.
دا د راځي په پښتنه کې زه د یو فرد په توګه نه غواړم چې تاسو
څنګه دی چې دا یو زه دی یو فالت کوته دا زما ټول ژوند په بل مخ واوښت زه څنګه د ډیجیټل ما څنګه له هنر پیلوي زه خو د عمل تجربې برخه یم زه خو د عمل درد برخه یم کنه په شخصي لحاظ یم په فردي لحاظ یم زه څنګه له هغه څخه جدا یم په جن ګروپ دی وخت هم کې زه برخه یم زه وم هغه ته ما په سترګو لیدل چې کله دا ډول یو تغییر رامنځته کیږي زه څه ډول ترې بیل یم زه نه پوهیږم زه څه ډول ځان دې نه چې دا کوم زه یو زه بل څه کوم دې د پاره چې زه شی به کوم زه څنګه شم زه دا ورته تجربه بخښه مو زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی درد دی
درد به په خپل هنر ده درد په خپل هنر ده لیکن ک سیاسي حالات ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي مثلا په د پنړی کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سوي دي ډېر عالی ادبيات لیکلي دي خصوصا د هجرت ادبيات سي دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتلي دي حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال چې کوم افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو ته تللي هلته هم ستونزې او مشکلات ډېر وو د خلکو ډېر مشکلات لرل هلته هم لیکوالي کړې ده داستانونه یې لیکلي دي شعرونه یې لیکلي دي نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زه وکم څه شی دې باید سوي دي سي له شعره کې یو څه فاصله واخلي
فکر کوم یو لوی دلیل یې زه په خیر یو څه وخت اړتیا لرم هغه پندر چا د رغېدو د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي یو دا خبره هم ده بل خبره دا هم ده چې زه نه هایت اساسه کسه یم لکه یو انسان د پیغم زه لکه دیر یم ښه خبره نه ده اگه ده کوم شای خبره ده چې زه پوستو که نه نه لرم کنه زمان خواهی ام دسی یو حالات بی یو دا خبره ده بل خبره چې دا یو ناڅاپي دا ژوند ما زه چې کابل کې وم ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی شوم ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي زه به چې سهار راویښه شوم نو یو څه ما ډېر کله سهار چې په زه راویښېدلم ما ډېر شعرونه یو وخت کې لیکلي دي اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې کله چې زه له خپلې کوټې نه بل چیرته وم او ما ته به د شعر کوم احساس هم راغی ما ښایي تر نیمایي لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی نه مشوي کولای انسان نه پیږم اموخ شي نه پیږم هغه ذهن دې په یو نوم ځای کې څه کار کوي یا نه پیږم دا د شعر د لیکلو وخت خورا سخت وخت دی دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه په بم پام کړی دی د اکاسانو ته د حیوانات چې اکاسي کوي په ځنګلونو کې یو نیم ډېر اساس مرحله یو نیم ډېر جالب پروسه یې مثلا یو الوتونکی ښکار کوي که نه چې خوله کې رانیسي یو چې باندې یو ټیټېږي هغه کوي د هغه دپاره هغه اکاس ښایي شپې هلته تېرې کړي د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي او د همغه یوه صحنه د ده ټول اکاس دی د همغه یوه صحنه د ده ټول هنر دی همغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې یادوي شعر عین نور څه دی همغه یو صحنه ده چې تې باید ښکار کړي تې باید ریکارډ کړي او که نه سو بیا درنه لاړی
تاسو ولسی په خپله کوټه کې ممې سهار شعر لیکه د عرب شاعر نزار قباني وای وای زه چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لای خو سبراتلم نو هر ورځ به می په یو جیب کې هم شعر او په بل جیب کې به می هم شعر خو بیا ورسې چې لبنان لري سم و بیا دا شعرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول نو عادت شک نستا
دا بالکل دا خبره ده
دا څومره او یو بل شیم ده تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي په خو مو ډیر زیات لیکل شاعران او لیکوال هر وخت دوامدار شکل باندې په یو مقتدي زمانی کې ډیر څه نشي لیکلی یو ځل ډیر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډیر ولیکي دا شی هم ده
فکر کوم دا هم ده ځکه چې کله چې انسان ډیر لیکي بیا په دې شعرونو کې به کم نه خبره مکې یو د څه چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي ادیا کل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې اوو کاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته ږدم، لیکن ادیا کل تر یو ډېره وخته پورې کم، لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې اوس موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې، لیکن نه دوامدار څوک څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې، چې ته په کومه محور باندې راڅرخې، دغه ستا لیدلوری د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک چې کوم شي کې ښایي، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې که انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شیری، کار څومره بیکاره شیری، کار څومره کمزوری شیری، باید ولیکي. ضرور نه ده چې اسمندي ښه ولیکي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یم، په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کې لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شعرونو د برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا بههېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، او هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکي، که نه د قصدي وقفه کې که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله وي. زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې فن ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې
د ستاسو ترګستي. لا خپل وخت څخه مننه. د چاپ نوم د دوی یو شعر هم لرو چې په سدي راډیو د بی مجلې پروګرامې لاوراولې دی. دا یو لاغه شعرونو څخه دی چې دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته لیکل دي، یعنی د هغه زمانه شعر دی چې دوی وایي کم شعرونه مې لیکل دي. خو په ورته وخت کې دوی په خپل مرکه کې د اشاره وکړه چې هغه کسان چې کم شعرونه لیکي شای شعرونه ولیکي. د څا شعر هم له همداسي شو شعرونو څخه یو شعر دی.
پی می دوبه تور خط می رسیگی تر بیدویو وینه غوطه 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 آه وینه نده همده خط دی رگونو کی ساری دیوال لمس کرم دیوال یخ دی دیوال لون دی دیوال وگی دیوال غبر گلاس را نخوری لدیوال ملستونی تولوما دوار استرگی سرخوما سوڑا دا دایره دا او زلویا او زسترا دلت سرنگا ایسارا سوڑا دا دایره دا او زلویا او زسترا دلت سرنگا ایسارا پاس شنکای اسمان را خکاری تکی سپینی کرخی وریزی یونی ممرغی یلوزی نسیگی آه مکمل دایره ورسر چرخی پاس شنکه اسمان رخکاری تکی سپینی کرخی وریزی یونی ممرغی یلوزی نسیگی مکمل دایره ورسر سرخی او زلو یا او زستر وڑکی دایری یو رمزنو کان خورم زمی زان خورم یو خاشه مرغی الوزی یو خاشه زرد زلیگی زد سرخیگم زور کیگم ز پتا کی پات کیگم ز سرخیگم زور کیگم ز پتا کی پات کیگم
لچوانه منل شاعر اخلی خپلواک څخه مننه د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د انلاین ادبي بهیر دیوه په 1402 کال کې رڼا شو وڅلیده او د روژې مبارک لار رسیدو سره د میرمنو او جنو په دې دیوه لاس نیولای دی چې په اختر کې به بیرته له خیر سره ونیس غونډه پیل شي د دې ادبي بهیر یو فعال غړی هم فتانه ژوند د اقرام مجلې د امتیاز خاوند او مسول مدیره د دې مجلې د لومړي کال درې مګنه تازه خبره شوې ده لاخل ژوند څخه به وورو چې په دې ګڼه کې څه مطالب راغون کړی دي
اقرام مجلې په دغه درې مګنه یاد جن په ګڼه کې لاندې مطالب پرسوې دي لکه د میرمنو الهام بخشون کې ژوند لیکونه د میرمنو شعرونه او مقالې د میرمنو حقوق د اسلام او حدیث له نظر د ویشز په کتاب باندې خبرې روغتیایي لارښوونې د شذو لپاره او ځینې ښوونیزې مقالې د شذو لپاره او د انجونو میرمنو ځینې رسامیانې دا موضوعات په ځانګړي توګه د ښځو ځواکمنتیا حقوق او ساینې په اړه پلاندې سوي تر څو ښځې په ټولنه کې خپل حقوق وپیژني او د خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې هڅه وکړي
لاخلي ژوند څخه مننه د اقرام مجله آنلاین ترلاسه کولای شي له همدې سره د ازادي راډیو مجله د دې اونۍ دا غنه سرته ورسیده خدای مومل زحمت شبر اجازه اخلم